غزنی کې ولایتي چارواکي وایي چې پر دې خارې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې تر ډیره په شاتم بولي، خو له خار څخه وسم د ډزو او نښتو رپورټونه ورکول کیږي. همدارنګه په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. دوستانو ستړي مشي، لکه څنګه چې خبرې یې تیره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی په مرکز باندې له څو استقامتونو څخه بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د تازه وضعیت په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه او موضوعات او مرکې لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلې سوبریدونو مخنیول شوی او د امهال د خار په لویدیزه برخه کې په ځینو سیمو کې نخته روان دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور خې ابل سفر پیل کړ، او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زواتوالي سره شوی چې لمخې پاکستانی عسکر په روسیا کې روزنه ترلاسه کوي. خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلې زوبریدونو مخه تر ډیره نیول شوې ده، او دا مهال یوازې د خار په لوی زبرخه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل وسلوالو تیر شپه له څو اړخونو پر غزنی خار ډلې زوبریدونه وکړل. نوموړي د غزنی خار د وضعیت په اړه ویل په همدې حال کې امریکایي ځواکونو د حواله لارې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی، او افغان کمانډو ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي. د غزنی د امنیت قومندان فرید احمد مشال وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو 9 مړي د غزنی ښار په ختیځه برخه کې پاتې دي. چارواکو ویلي دي چې د غزنی په جګړه کې تر اوسه پورې 14 افغان سرتیري وشل شوي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د غزنی ښار ځینې برخې نیولې دي او ګڼ شمېر افغان سرتیري هم وشل دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابل سفر پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل دوی به په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. ښاغلی وطن دوست ویل له دوی سره 40 کسان په دې سفر کې ملګري دي. دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځیدلی و او له 18 ورځو مزل وروسته کابل ته ورسید. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. چک جمهوریت وایي په افغانستان کې له خپل روزنیز پوځي ماموریت سره 100 نور سرتیري اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یک شنبه په باګرام کې د 3 وشل شو چکی سرتیرو مړي د 4 په ورځ د دې هیواد مرکز پراګ ته ورسېدل. د چک د دفاع د وزارت یو جنرال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوی ځواکونو ته په افغانستان کې اوښتې مرګ ژوبله به د افغانستان په اړه د چک جمهوریت پر تعهداتو اغیز ونه کړي. جنرال سټیفان مورانسکي ویل
The Czech Republic is very strongly determined to
resolve the Czech Republic د ناتو لغوت ملاتړ سره کله کهود او تعهد لري. موږ به نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې خپل سرتیري زیاتو، 100 سرتیري به اضافه شي. چک جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري او له 240 او له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هیواد 13 عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوی چې لمخې پاکستانی سرتیر په روسیه کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه اسلام آباد ته د روسیې دفاع د وزیر د مرستیال الکساندر فومین د دوزنی سفر پر مهال اعلان شوه. پر دې موافقه پرون په مسکو کې روسیه او پاکستانی عالی رتبه مقاماتو هم خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. روسي صدر اعظم دیمتری میدویدیف وایي که امریکا پر روسي بانکونو بندیزونه ولګوي نو موسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي. میدویدیف نن وویل روسیه به په اقتصادي او سیاسي ګامونو سره او کاړتیا پیدا شول نورو لارو دا بندیزونه ځواب کړي او د هغه په خبره امریکایي دوستان مو باید په دې ښه خبر اوسي. دا چې روسیه به د امریکا د بندیزونو د ځوابولو لپاره له نورو کومو لارو استفاده وکړي د روسیې صدر اعظم وویل دی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو او د هغه د اودیدي بانکونو لخوا د ډالر پر کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د غزنی په مرکز باندې تیر شپې راهیسی وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. د غزنی ولایتي چارواکو څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پر خار د وسلوالو پراخې حملې تر ډیره په شا تمبولې دي. په دې موضوع به تازه حال در سره شریک کو. همدارنګه د غزنی د والی له ویان سره مرکام لرو. د غزنی د پوخانی والی سره چې مخکې دغلته والی و عبدالکریم متین سره د غزنی د دې وضعیت په اړه مرکه لرو او دا مو ترې پوښتلی دي چې په غزنی کې ولې وضعیت بالاخره داسې یو حال ته ورسېده چې وسلوال طالبان پر خار برید وکړي. تر ډیره پورې د غزنی اړوند مسایلو باندې غږیږو که وخت پاتې شو. ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې د پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو تر منځ کیږي. له ښاغلي امامود سره د مرکې جزئیات هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. ازادي او اوریدونکي هم مه هېروئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل وسلوالو طالبانو د تیر شپې راهیسی د غزنی پر خار باندې له بیلابیلو لورو بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د والی ویاند څو ساعته مخکې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو بریدونه تر ډیره په شا تمبول شوي دي خو په غزنی ښار کې لام په یو نیم ځای کې د نښتو رپورټونه ورکول کیږي. متاسفانه په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال له ټلیفون سره د وسلیدو هڅه کوي خو غالبا په ټلیفوني شبکو کې د ستونزې له کبله زموږ تماس نه وسلیږي. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبريال اکرام الله اکرام هم د غزنی وضعیت له کابله څاري هم د اوس سره په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې د غزنی د ښار د تازه وضعیت په اړه ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. دلته په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه زموږ اړیکه نه ځوابوي. له تېر یو ساعت راهیسې موږ دوی سره د اړیکې په ټینګولو باندې اخته یو چې د غزنی ښار وروستی حال ترې وپوښتو. دوی څه نه وایي خو راپورونه له سیمې نه دا لا هم په غزنی ښار کې جګړه روانه ده. البته د ښار په لویدی د څنډه کې د وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده او ډزې اوریدل کیږي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه جګړه د دې لپاره دومره اوږده شوه چې وسلوالو مخالفینو د خلکو په کورونو کې مورچی جوړ کړی او د خلکو له کورونو نه ګټه اخلي او امنیتي ځواکونه په ډیر احتیاط سره مخکې ځي تر څو عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. راپورونه دا هم وایي چې سیمې ته د ملي دفاع وزارت اړوند کمانډو ځواکونه رسیدلي دي او اوس د ښار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی او له ښار په بشپړ ډول باندې مخالفین په شا شوي دي او په همدې یوه سیمه کې جنگ روان دی. ناټو هم ویلي دي چې په کابل کې چې د دوی هوایي ځواک د افغان ځواکونو مرستې ته رسیدلی دی او په وسلوالو طالبانو باندې هوایي حملې کړي دي او هڅه کیږي چې حکومت هم د وسلوالو طالبانو ختم کړي له منځه یوسي. د تلفاتو په اړه باندې تر دې د مملات دقیق معلومات نشته دی، خو د غزنی د روختون مشر ډاکټر باز محمد همت یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته شپاړس مړي او ډیر ټپیان وروړل شوي چې په د کې عام خلک یعنی ولسی وګړي او پوځیان پکې دي، نظامیان پکې دي، هم په ټپیانو کې او هم په وژل شوي. همدارز ویل کیږي چې په یو کور باندې د هوان دوا مرمۍ لګېدلې دي چې حالتم مرګ ژوبله، البته اته ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله تر رسیدلې ده. وسلوالو طالبانو مسوشي بي وړاندې دی د یو هليكوپټر د غورځولو ادعا وکړه د افغان ځوانو پورې اړوند، خو حکومت لا تر اوسه دا نه ده تایید کړی او په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام چې له کابل څخه د غزنی په تازه حال خبرولو موږ هڅه کوو چې په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره تماس ټینګ کو او که ټلیفوني شبکو کار ورکاو زموږ له خبريال سره مو اړیکې ټینګې شوې. د غزنی د خار لمن زبام جزئیات در سره شریکو. د غزنی د والی له ویان سره څو دقیقې مخکې زما همکار مرکه کړې. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې پر دې خار د وسلوالو طالبانو پراخې عملی تر ډیره په شا تمبولې دي او په ترڅ کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه هم کړي. د غزنی د والی ویان عارف نوري له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې وازی د خار په یوه څنډه کې وسلوال تر اوسه مقاومت کوي او نور خار تصفیه شوی دی. ښاغلي نوري له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه اندېښنې رد کړې چې ګنې غزنی د سکوت له ګواښ سره مخ دی.
خلګونه مستوال ولې بیره بل ولایت څخه محشر کړو او په تاسو کې د غزنی ولایت پر مرکز باندې د مرکز پرانو د مکتب پوسټو د مکتب غنونو په قرضه او د لیدو د تفرقه خلنې تمرغه چې لمح کې څه چمتوالې موجود وي چې محکم غوښنه متوجه او غزنی ته باندې موخه باندې عملیاتي کې او د غرض ریزرو کتاب کې جوړ شوی چې د شپې له خوا د شار په بیلا بیلو برخو کې د غزنی تر طرفه ولې یا هم بتاسي په حال کې نو لږ دی لږه کومه چې دتي د پخو بيدونو په وړاندې باندې لازم اقدامات تر سره کول او کسان چې څلګره وتاول کړو د لوی بيدونو کې برخه اخیستو خو د دې لږه کومه نه کولای چې د شاز استراتیژیکو نقطو ته داخلي شي یا موږ ته امنیتي ځواکونه لکه وګړو ته پخ یې نه څه واړوي.
نوري صاحب جګړه اوس هم روانه ده او که بند شوه
جګړه تم کوي چې شار په وڅنډه کې چې لوی د څنډه ده او لوی کمربند دی خشک قلعه انګران قلعه تهلدار او قاجلی چې یو ځای پرتی دی او یو لږ تر اوسه د پدغه سره کې په سمځای کې نشته روانه ده. کوم دې ځکه د هوا او ځمکې له لارې د خاطر کوشش لاندې لري ان شاء الله تم لري چې په دې کې ساتنه کې ورته کوم یو مستوي سوال ښاوه سم به شي. په دغه چې د ګرمیش ته خدای دې سیمې دي د ملکي تلفات د مخیت مو خو باندې د عملیات سره څنګه چې دوامدار د بندلش ول او د جر مهار دخل
حمله طالبانو تیره شپه شروع کړی دی. جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده. د تلفاتو څه اندازه شته تاسو سره؟
متاسفانه زموږ امنیتي مسؤلین د شخصو څلورو خواوو کې د خپلې سیمو په تفصیل باندې او د وسوالو په ځپلو باندې بوخت دي او د تېرې شپې راهیسې برېښنا هم قطع شوې ده. نو ټلیفوني اړیکې یو څه ستونزو سره مخ شوې دي او قطع شوې دي. دغه امنیتي مسؤلینو سره زموږ ارتباطات څه خنډ پکې راغلی. متاسفانه د جګړې دوام او د دې له امله چې تر اوسه نه یې پوهېدلی چې د جګړې له کبله د اوښتو تلفات او زیانونو کره جزئیات راغونډ کړو. لسګونه مړي د غزنی د بریګونو حوزې په مربوطاتو کې چې د موی مبارک ساحه ده، د قرباغ د ساحه کې، د فاجلي په ساحه کې، د قلعه خوجرشایي او د مسعود چوک په سیمه کې د وسوالو لسګونه مړي پاتې شوي دي او د وسلو مهمات پر یو ځای او د متی ځواکونو د تلفاتو شمیران تر اوسه کارنده معلومه خو لمړني معلومات چې د تر اوسه زموږ ولادت شته زموږ دوه افسران چې شهادت رسیدلي او وو تنام پټان شي دي. د ملکي وګړو د تلفاتو په تړاو باندې د ملکي وګړو په ګډه کورونو باندې د وسوال په غندې لګیدل دي چې یو کور په پښ پرتو باندې د لمړي نړۍ په اړوند کې څه کېدل او اته پټان چې ملکي وګړو د درې مخمان پکې دي دا د غزنی د کلو څنډه انتقال شوی. ممکن چې د مکه تلفات شمیره پر دې لوړه وي او دا چې تر اوسه پورې جګړه نه ده مخه شوې. په بشپړه توګه د غزنی په لګول شوی د تلفاتو کارج زیات ترلاسه کړ.
د نور اضافي ځواک غوښتنه مو کړې ده، او که دغه ځواکونه چې د اوس مهال را رسیدلي دي او په خپله له مخکې نه په غزني کې وو، دا کافي دي د ښار د ساتلو لپاره؟
بلې، د نورو اضافي قوتونو غوښتنه موږ حتی په میاشت مخکې اتفاق کړی، او تقریبا په هره اونیزه نتیجه لسه کې چې ترسره کېږي رسمن مرکزي ارګانونو ته د اړتیاو په تړاو غوښتنې استول کېږي. په غزني کې موږ د امنیتي تشکیلاتو له جدي کمښت سره مخ یو، او شته امنیتي ځواکونه د امنیت د بنولو او د دغه راز جګړو د مهارولو لپاره کافي نه دي. غوښتنې شوي دي د امیدوارو چې په دې تړاو باندې لازم اقدامات هم ترسره شي. تر اوسه پورې د لنډ مهال لپاره موږ ته ځواکونه رسول شوي دي. مخکې په شاوخوا میاشت مخکې د کومنډۍ ځواکونه د 333 قطعي ځواکونه او د 2 تندر قلیولي څخه سلګونه ځواکونه بېرته راکول شوي وو چې د عملیاتو له ترسره کولو چېرته هغوی خپل قطعات ستنه شول. موږ دلته د اوږد مهال اوسېدو لپاره اضافي تشکیلاتو ته اړتیا لرو چې امنیتي کمربندونه انسداد شي، څو د دغه راز حملو او د وسلوالو د فعالیتونو او خوځښتونو مخنیوی وشي.
داسې راپورونه شته چې وایي د ائتلاف هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو بمباری کړي، دا خبره رښتیا ده؟
بلې، د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د افغان هوایي ځواکونو تر څنګ ایساف ځواکونه غوښت ملاتړ مواد هوایي ځواکونه هم برخه لري. له ښار څخه وتلي شاوخوا 5 کیلومتر 1 کیلومتر او 10 کیلومتر کې د منګور، شهباز، سمبی او قلعه قاضي او کرزبالا په ساحو کې د وسلوالو مخالفینو تجمعات هلته د ایساف ځواکونو لخوا په نښه شوي دي، خو تر اوسه د اوښتو تلفاتو تجهیزات لاس کې نه لري.
د غزنی د والی ویاند عارف نوري و چې تاسو ورسره مرکه واوریده، باید یادونه وکړو چې دا مرکه شاوخوا 1.5 ساعت د مخه شوې وه، یعنی 1.5 ساعت پرې تیر شوی دی، او ښایي له دې مرکې راوروسته په سیمه کې په جزئیاتو کې بدلون راغلی. بل خواته د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو وروسته ویل کیږي چې دغلته اوس هم په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي. غزنی ولې یو داسې وضعیت ته ورسید چې په مرکز باندې وسلوال طالبان برید وکړي، او امنیتي ځواکونه د غزنی په ښار کې له وسلوالو طالبانو سره لاس او ګریوان شي؟ دا موضوع احمد تکل د غزنی له پخواني والي عبدالکریم متین سره په یوه مرکه کې یاده کړي. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه غږیږي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید؟
کومه جګړه په دوو برخو وویشو، خپل یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقې یا قصدن یا د نه اکمالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستې کړې چې دا تبن په هغو افسرانو، سربازانو، قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې، د هغوی په رواني تاثیر وکړ. او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم یې د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخفال کړي دي. دوهم، په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه سو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب، مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه و. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی، هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط و، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط و، او که پلان هم دقیق و اکمالات نه و. په هغه وخت کې چې زه والی وم، هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه سوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت چې د موږ په غزنی کې په کار و، عمره قوت موږ نه درلود. او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډېر لنډ شوي وو، لکه قرباغي منطقه کې د اندړو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټولې شوې وې، نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تېرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخه اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص یې هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد یې هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موی د خواجه عمري ولسوالۍ له طریقه هماغه سي او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې ته رانږدې سي. وو همدا و چې دوی بالایسار ته مختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل سو. کله چې دلته نفوذ وکړو لغه نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه سو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خطر قوتونه دې خوا ته متوجه سو. دوی له نورو خواو هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه سو او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلیو د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دوی د تقوی لپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوې نه هغه روش. ما اوس هم همدغه مشوره ده وقوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي ورده هم نور ورولو غزنی دغه حالات نه شو خلاصولی. ما فتن به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپل د غزنی خلک باید تقویه سي، حمایه سي، اکمال سي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول سي.
دوستانو، د غزنی پخانه والی عبدالکریم متین و چې تاسو ورسره په دې اړه مرکه اورېده چې غزنی ښار ولې یو داسې وضعیت ته ورسید چې بالاخره وسلوال طالبان د ښار دننه له امنیتي ځواکونو سره لاس او ګریوان شي. د غزنی د روان وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره مو مرکه کړې ده. دا مرکه به په څو شیبو کې درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د تازه وضعیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت د ویان د مرستیال نصرت رحیمی سره مرکه په څو شیبو کې خبراوي ته چمتو کیږي. خو تر هغې مخکې خوست ته ځو. د خوست ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي له میاندو غواړي چې ماشومان ته تر دوه کلنۍ پورې شیدې ورکړي. دوی د مور د تغذیه د نړیوالې ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړه شوې غونډه کې ویل چې د ماشومانو لپاره د زیږیدلو په لومړیو میاشتو کې د مور شیدې له دې کبله هم ضروري دي چې د ماشوم د وجود معافیت د ناروغیو په وړاندې لوړوي. په ورته وخت کې ډاکټران په دې باور دي چې د میاندو شیدې ورکول ماشومانو ته خپله د میاندو روغتیا ته هم ګټه رسوي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅېږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. ده وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي، خصوصا سن په اول د پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومانو ته د ماشومانو د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومان د تغذیه د برخې یو تن متخصص ډاکټر سید انور وایي د طبابت مسله دا ده چې ماشومانو ته د تر شپږو میاشتو حتی اوبه هم نه ورکول کیږي، ځکه د مور شیدې هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
امیر شودې خو ډېرې ګټې لري، هغه ملوث نه وي، نو کمیږ چېرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالوو د منتن کېدو احتمال ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمنځ صمیمیت زیاتوي. بل موږ وایو چې مکمله غذا ده تر شپږو میاشتو پورې، حتی طبابت دا وایي چې ماشوم ته یانسې اوبه هم باید ور ونه چښلی شي، ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډېرو بیماریو ژغوري. اضافي وزن نه اخلي، د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یې به بل تنې خزانه متخصص ډاکټر وګمی ویل چې
هغه اول سر د ولادت وروسته باید موږ خپل ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. هغه اول شیدې چې موږ ته پامه ژبه ورکوي، یو ماشوم لپاره ډېرې ګټې لري، لکه یو واکسین حیثیت لري، ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان ویل چې ماشومانو ته تر دوه او دوه نیمو کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قرآن کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قرآن عظیم شان کې لیدي چې تاسې میاندې د خپل اولادونو ته د دوه کلو پر مکمل ډول نیتای ورکړي. دوه نیمو کلو ذکر بیا په شپږشتمې سپېرې کې کړی دی او د دوه کلو ذکر یې په دویمه سپاره کې کړی دی. ټولو خویاندو میاندو نه مې د خپلو اولادونو په باره کې غوښتنه دا ده چې خپل اولادونو ته صحیح شودې چې د مور شیدې دي ورکړی شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیې د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم وویل چې په یاد ولایت کې په تېرو دریو میاشتو کې 2188 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومانو بیا د خوارځواکۍ منځنۍ حالت درلود. دوی ویل چې دا مهال د خوست په 2 روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه صحي تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي زموږ د ویبپاڼې له لارې، بلکې که زموږ ویبپاڼې ته ورشي هلته زموږ رپورټونه، مطالب، بونس پروګرامونه، له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره موندلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم، لکه مخکې مو چې وویل، د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره زما همکار اکرام الله اکرام د غزنی د وضعیت په اړه غږېدلی او له هغه نه په غزنی کې، د البته په غزنی ښار کې، د تازه امنیتي وضعیت په اړه پوښتلی.
ډېره زیاته مننه. اوس مهال په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضع د غزنی فوق العاده ښه ده. فقط په درې نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري، دې په خاطر چې دوی هلته د مورفي کسانو په کورو کې ځای په ځای شوي دي، او دې په خاطر چې مورفي کسانو ته هلته تلفات ونه رسېږي، امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
رحیمی صاحب، د خار حالت اوس څنګه دی؟ خار کې خلک خپل عادي تګ را تګ کوي کنه لا هم جګړې حالت دی؟
کاملا وضعیت په خار کې نورمال شوی دی. حتی دا چې دغه درې نقطو کې دښمن هم له منځه ولاړ شي، له هغې وروسته به په خار کې به اودي دي چې همدغه اوس هم تصفیوي عملیات شروع شوي دي، خو آخري هغه اودي تصفیوي عملیات له دې شي د درې نقطو کې دښمن له منځه ولاړ شي، تصفیوي عملیات به ترسره کړي.
وړاندوینه څه موجوده ده چې تر څو راتلونکو نورو ساعتونو پورې به دغه جګړه بالاخره پای ته ورسیږي؟
د مقامات هدایت همدغه دی چې په درې نقطو کې په دوی احتیاط وکړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه تر څو هلته ملکي کسانو ته ضرر ونه رسېږي. حتی دا ده چې دوی ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
دغه کومې درې نقطې چې تاسو یادوئ دا اصلا دقیقا کومې ساحې دي؟
دویمه موضوع کې دي، څلورمه موضوع کې، اتمه موضوع کې.
دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې همدا څو شپې مخکې د غزنی د ښار د تازه امنیتی وضعیت په اړه د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. او سم رضوان مراد په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو طالبانو د ډیلوزو د ډلیزو بریدونو مخه نیول شوې ده او دا مهال د خار په لویدي زبرخه کې نختی روان دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پخې ابله سفر پیل کړ. په دې سفر کې شل کسان د سولې په ولسی حرکت کې ګډون لري. دا ولسی حرکت له هیمن څخه کابل ته خوځېدلی و او له 8 ورځو مزل وروسته کابل ته رسیدلی و. چک جمهوریت وای په افغانستان کې له خپل روزنیز پوځي ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر یک شنبه په باګرام کې د دریو وجل شو چې کې سرتیرو مړی د چهارشنبه په ورځ د هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې د جلم خې وای پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزل کیږي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف وایي که امریکا په روسیې بانکونو بندیزونه ولګوي نو مسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. تفصیلي په ازادۍ راډیو .com کې هر وخت یو غواړي کتلای شي. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادۍ اوریدونکي پروګرام درته وړاندې کړو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې له غزنی څخه د تودو جګړو رپورټونه ورکول کیږي خو د افغانستان د روان کړکیچ د سولې په اړه بحثونه لا هم تاوده دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. تدامي چې امامت له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي امامت سره په کابل کې د ازادۍ راډیو همکار حمید مومن مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په 13 کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
مننه. زه واقعا فکر کوم چې وروستي بدلونونه بی ساری او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله له افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یې وښوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28 نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خود علماء کانفرنسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دیس از د ریالټی اف د کانفلیکټ، دیس از د ریالټی هاو پیپل سی د سچویشن.
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at the time that
همدا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپل لمړنۍ هیلې ته رسیدلي دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلې دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبره چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو څه ډول ارزوي؟
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې زموږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، آن د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلی وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. له تدامی چی یا محمود سره مو د ازادي راډیو ځانګړی مرکه واورېده. اوس هم ازادي اورېدونکي،
ازادي او اورېدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې له بیلابیلو ولایتونو او پر بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو ژغیدلی یاست. نو د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته وخت ورسیږي، دا پیغامونه مولا تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو ستونزه اورو.
السلام علیکم، زه اسلام خان یم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما زه څنګه دا پیغام دی، دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ کې دی، دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو ته لګیږي. خلک غواړي ځانیانی انسانان ټول ساري انساني ځان اړولی دی، لیډر بدل کړي ورته راغلی دی. بے فائدې په ولسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تر دې جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو څخه هیله ده چې دې ولسوالۍ ته رسیدګي وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشاله، ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي، هغه کسان چې دوی ته مظاهره کوي، هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډي راولي، غلاو سپرو پاگان وسی مو د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضی چې دې دا کار ز څخه ډیر په ډیر ډیر راضی ډیر خوشاله یی چې دا چې ګسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري یو جهان مننه بیا هم ځنی خوشاله یی بیا هم ځنی راضی والسلام
السلام علیکم نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه مشکل مداغه دا چې موږ په مکتب کې وایشتي کېږي او د ټول الکانو څخه نمرې کاږي هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه
بله السلام علیکم زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بحرنی ځواکو یا د افغانستان د وایي ځواکو په بمبار کې ملکی وګړو ته سخته تلفات رسیدلې دي زموږ د لوړپوړو ځواکو څخه دا هیله لرو د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکی ولس ته دې په پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو پورې ورسوي
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي خو د ملي سرود احترام ته درناوی نه کوي او نه درېږي نوشوی درې لوشتګي په نامه لګي نو چې دولت وی هلته قانون پلی کوي قانون شته خو څوک په کیسه کې نه دی هر سال په دې کې لګیدل چې څو بنگلې څو اپارتمانونه څو هوټلې څو الکسي او څو کورونه او سره کم ژوند ولري شرانو ته زه وایم چې دوه لوشتګي قبر په نظر کې ونسوي او نو خپل ملت خپل ګران افغانستان نه رحم وکوي خدای په امان
سلام علیکم جوړ یا په خیر یا جانان د پرار ولایت بلبل عبد الله سوالی خبره کو زما د لور ټول چارواکو ته د پښتنه په خبر باندې ولې نه تړ کیږي دا ته واجب ده د باید پټاره کړی یا ته چارواکو چې تو دغه د استتا کې بیا ورڅ د زګه ورڅ تو سمور نه انتظار مو سلام علیکم
السلام علیکم سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالی زخه تاسو سره په تماس کې یم زموږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا او چې د عدالت بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي خو خلک یې کار ته نه پرېږدي ممانعت یې ګرځي نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه د ټول ولس څخه د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزانې ته دغه سوي دي معلومې سوي دي چې ژر در ژر کار وکړي میزان د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده وسلام
لومړی السلام علیکم ورحمت الله زه متحویر د غورما څخه پیغام سرتوم هیله ده چې نشر زه د ښاغلي اشرف غني خان څخه خدا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلوم افغانانو ته وکړي چې د څلوېښت کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي ځکه نه په حکومت کښې دننه آرامي ده نه په اطرافو کې طاقت هم په حکومت کې او هم په اطرافو کې ملک الطوائفي حاکمه ده نو هیله ده چې صلح وسي او افغان ولس د دې بدبختیو څخه خلاصون پیدا کړي والسلام مع الاحترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلام علیکم زه محمد عارف صاحب من ولایت ګرمشیر ولسوالۍ کښې ستاسو په اړیکه کې یم موږ د ګرمشیر ولسوالۍ کښې عملیات نه کېږي دوه کاله کېږي چې ګرمشیر ولسوالۍ سقوط کړی دی یوازې بازار ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کښې دی نو موږ دولت څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ راله پراخ کړي او زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي زموږ ولسوالۍ شپږڅلوېښت کیلومتره اوږدوالی لري دا نو ولسوالۍ په دې سر کښې پرته ده موږ غواړو د دولت چې زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي او زموږ ولسوالۍ زراعتي د ولسوالۍ ده نو موږ دولت څخه غواړو چې ولسوالۍ کښې عملیات وکړي وسلام احترام
الو السلام علیکم زه د لغا د بادغیس ولایت د غورناچ ولسوالۍ درسره په تماس کښې یم زما دغه خواهش د ازادۍ راډیو د خبریالانو څخه چې په دغه غورناچ ولسوالۍ کښې چې کوم کمپ دی یا معنا قرارګاه ده موږ د دغه له حوانو سره ډیر پتنګ راغلي ډیر آزاد شوي نو زموږ دا خو هیڅ چې دا زموږ اول سګل د دولتي چارواکو سره ورسېږي او دغه دوستیان زموږ څخه بند کړي یو د یو خوا وچکالي کې د بل طرفه څخه د دوی دوستیان مسلمانان ملګري به دره ټیکه ټیکه د یوې خونې د جوړونونه د یوې یوار سې نه لري چې زخمي ورته پیدا شي نه څوک روپۍ په پور ورکوي نه هم څوک غم خوردګي خوري نو دغه زما خو هیڅ دی او دا زما هیله ده چې دغه دوستیان د زموږ د ولسو څخه بند کړي موږ ملګري به دره ټیکه ټیکه سره وکړي.
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ